السلام علیکم نوریاس نورین د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کلی کوم مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه را سلام مشورو وروسته سکل اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بین چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلي چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمې بللي ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دو کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. البته د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسېدونکی
زمونږ په کورونه راورسېدل چې سخت تاوانونه راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او د هېواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپنا د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان دي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. موږ سرپنا نه لرو چې ژمی را روان دي او یخني ده.
یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
جرمنی ته معرفي
شوی یو نه جرمنی دی ویزه
پتا مایم. در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استاذ ولی هم د دغه پریکړه لیک هر کله کړی دی او ویلي چې دا د څلورو کلونو د نستړی کېدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقوقو فعالان او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمېر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تامین شي. نوربل اسدالله لودی نوارو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیواله محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون سلاري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدار ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو ورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورونه نړولي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورټ کې
د کابل او لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو له امله ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازی فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پرون ورځ چې دا باران او توپان راغلی و بیخي ډېر زیات و. زموږ په دې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوان راورسېدل، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پډاګه پراته و بیخي سرپنا نه لرو، کوټې مو غورځېدلې دي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي ګلاغا وویل سخت اورښتونو د دوی کور هم ونړاوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې ګلې او اورښتونو د خلکو د انګورو باغونه او کروندې هم ویجاړې کړي.
ډېر بارانونه وورېدل او سیلابونه هم دغه کړل رامخته کړل او خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول. ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بازه چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډېر تاوان ورسوي. زموږ کور هم دغلته را چپه سو، خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی، خوش سوی، خو مالی تاوان ډېر راته راورسوي.
که څه هم د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د اکتوبر په څلورمه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په یکس پاڼه خپور شوی ویلي، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړي ډول لغمان، کابل او کاپیسا کې ګلۍ اورښتونه او سیلابونه لږ تر لږه و سوه یو ویشت کورنۍ زیانمنې کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د دغه اورښتونو په پایله کې له زرو جریبو زیاته کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او بغلرونکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي. دغه طالب چارواکي د دغه سیلابونو له امله د ځینو سړکونو د خرابېدو خبر هم ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ټرانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختې ګلې او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړي. دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرون خبره کړې ویلي، د اکتوبر په شپږمه او اوومه به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردګ، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د اورښت اندازه له 10 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تګ په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تګ د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې، خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدېدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې رپورټ کې
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پارس کسیسی کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل، خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مخته تللی و.
خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړی او د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم بنیول شو چې استاسو کیسونه ومنل شول. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډیر نام حالت او هر شی په خطر کې یو، ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوی یو. د جرمنی په خانی حکومت مخمنل یو، خو وسنه حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادی موږ جرمنی ته انتقال کړي، یادی ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته وروپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لمنتي کوخونو سره مخ دی.
وای مې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مره ګرفم چې بل اخره عجیب تقریبا 3 سال سفری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مشي وي. خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلونو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نه کړی. ورسره پولیسو جبران ونیولو غړي پوټي په پدا سال کې چې مقتل ته حد څپلورلی وسلطه افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند درو. نه چیرې وتلې شو چې څوک مو خو نه نیسي، نه کار کولای شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان مو لزده کړو، هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ پر خلیک روحانه کړی.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېختو ډېرې ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثې رحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم. موږ د جرمنی حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمنی ته انتقال کړي. موږ ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډېدلی دی. کیس هم قبول کړی ده. له دې بدبختۍ نه موږ ته نجات را کے خلاص کے معلول بچے میرے گھر شم قبل رسیدگی وہ کم
د افغانان وای چې دوی خپل او یای د کورنۍ غړو په تیر جمهوریت نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړای او اوس یې افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګا فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یو 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یو 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر د طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلډ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. په راپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړي دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانکزي واورو.
د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شنبه پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبري کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونې چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبري کړي. د جرمني خبري اجانس ډي پي د یاد وزارت یوې ویان په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولیگل. جرمنی په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شوو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس طالبان استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه له تیرې دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو تیرونی ډله ییزه استعفا وکړه او د قونسلګرۍ دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شاملېږي چې د جرمني تابعیت یې اخیستی خو لویه برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالې او دایمي استوګنې لپاره منل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي چې په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوسته دی. د ادارې تېر ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ډېری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال د هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنېدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راستنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو استوګنې وروسته تیره میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ 15 کاله په ایران کې وو، هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
د رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبيعي فتونه په ځنګلي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بے کوله کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د تیر اګست په 1 د شوی زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او اوس په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو له امله خپلې سیمې کابل ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل بشری استوګنې نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنۍ بې ځای شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شوي او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بېلابېلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. له ډلې عبدالرازق رادی له ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوږه، بیکاري او له لومړنیو خدمتونو محرومیت
د بيزای شوی کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنمحال او اوږدمحال مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجلې سرپناوی برابرې شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لویه برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډېر کړي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډېرې رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او خارج کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 1 2 1.
د خوست د باکولس ولې اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته، خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا یې اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه هم پیل کړې ده. نور حال دې ازادي راډیو دې مشال څنګه دې خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کوي.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري، خو دا چې پیوند نه دي نو غیر مسمر پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نه شي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیم یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا څومره د زیتون ونې چې دي دا اپل دي، د اپل دي هم تر صبرای پر دي، نو دا سی ونې ستر غلانګ پر دا خود تور دي زیتون ونې دا تر پلوخیل پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مونږ ته مؤسسه ورولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونار شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، دا کوم کې ډیر خوان لري، د زیتون لري به زیات دی کدا بدونار شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلونه هم یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحې اوس کسی دوالداره کنته نه وي، دا د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه، کلی طرف نه، حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرایزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون موږ پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مثمر په مثمر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د هغه بعض ساحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت موږ ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو وار تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وسي یا مصرف هم پژینوي. نو په دې باندې اوس دا موضوع په تحقیق کې روانه ده. که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي، نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د سبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پښتنه له ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې ده اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.